السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې. د وروستیو دوو خبري مجلو د خپرېدو وخت سو چې هر یوه یې 10 دقیقې ده. په لومړۍ خبري مجله کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل کابل ته تللی. دغه سفر په داسې حال کې کیږي چې پرون یو امریکایي سرتیری تر 15 کلن بند وروسته د 5 طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشي سو. په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس له نوریاس نوري نه خبرونه اوري.
سر که هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل چې نن افغانستان ته رسېدلی وایي د هیله من دی هغه معامله به چې د یوازیني بندي امریکایي عسکر د خوشي کېدو په بدل کې 2 تنه طالب مشران د ګوانتنامو له زندانه خوشي شوي په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د پام وړ مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي په می میاشت کې په عراق کې په شخړو کې نږدې 800 کسان وژل شوي دي. چین د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د جاپان صدر اعظم په سنگاپور کې د آسیا په امنیتي کنفرانس کې په لمسوونکو ویناوو تورن کړي دي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل چې نن افغانستان ته رسېدلی وایي د هیله من دی هغه معامله به چې د یوازیني بندي امریکایي عسکر د خوشي کېدو په بدل کې 2 تنه طالب مشران د ګوانتنامو له زندانه خوشي شوي په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د پام وړ مرسته وکړي. هیګل چې نن افغانستان ته رسېدلی هو خبرارانو ته چې له ده سره په سفر کې ملګري دي وویل متحدو ایالتونو له اوږدې مودې رئیس د باو برګدال د خوشي کېدو لپاره هڅه کوله او نوموړی په داسې وخت کې خوشي شوی چې احساس مو کړه اوس یو مناسب فرصت رامنځته شوی. زموږ اساسي تمرکز فکر کوم تاسو ټول خبر یاست دا و چې څرنګه بریدمن باو بیرګدال بیرته ترلاسه کړو او موږ دا کار وکړ. لکه څنګه چې ما وویل او جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دا د یو شمیر ډیرو کسانو د مرستې نتیجه ده. دا زموږ لومړنی تمرکز و. آیا دغه معامله به د طالبانو سره نوی پرمختګ ته لاره خلاصه کړي؟ نه پوهیږم. هیله من یم چې دغسې وشي. بیرګدال 15 کاله له طالبانو سره بندي و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون وویل د قطر حکومت واشنگتن ته ډاډ ورکړی چې زموږ د ملي امنیت د خوندي کولو لپاره یو لړ اقدامات کوي. طالبانو هم په یوې خبر پاڼه کې له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو پر خوشي کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د طالبانو مشر ملا عمر د قطر له حکومت او د دې هیواد له امیر څخه مننه کړې چې د دغو مشرانو په خلاصون کې مرسته کړې ده. د لیبل خدای افغانستان د سوریه علي شورا هم له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب مشرانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د دې شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو طالب مشرانو خوشي کېدل به په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په وټپور ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو په برید کې 13 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او وټپیان دي. د دې ولایت امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا برید نن سهار په ګمبیر سیمه کې د وسلوالو طالبانو د روزنې پر یو مرکز شوی دی. نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا مهال نږدې 1 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له بېلابېلو ګواښونو سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد نن په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت غونډه کې وویل چې د 4 میلیونه ماشومانو ستونزو ته رسېدګي شوي، خو دغه راز تر اوسه 2 میلیونه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. ملګری ملتونه وایي په میاشت کې په عراق کې په شخړو کې نږدې 800 کسان وژل شوي چې دا میاشت په روان کال کې تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده. د وژل شوو 999 کسانو له ډلې 196 د امنیتي ځواکونو غړي او پاتې ملکي کسان ښودل شوي دي. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه شمېره نن خپره کړې ده. په دغه شمېره کې د عراق د لویدیځ انبار ولایت تلفات نه دي شامل. د دې ولایت د مرکز رمادي او د نږدې فلوجه ښارونو ځینې برخې په ډسمبر میاشت کې وسلوالو لاندې کړې وې. له انبار وروسته بغداد تر ټولو خونړۍ سیمه ګڼل شوې چې 315 تنه پکې وژل شوي دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولای ملادینوف نن په یو بیان کې له ټولو سیاسي مشرانو وغوښتل چې د اپریل د 1 د پارلماني انتخاباتو وروسته د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره کار چټک کړي. چین د امریکا دفاع وزیر چک هیګل او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په سنگاپور کې د آسیا په امنیتي کانفرنس کې په لمسوونکو ویناوو تورن کړی دی. د چین د خلکو د ازادي بخښونکي پوځ د لوی درسیزم مرستیال جنرال وانګ ګوانزونګ نن دغې غونډې ته وویل چې د هیګل او آبه څرګندونه چې مخکې په کانفرنس کې کړي دي منلو نه دي. وانګ په هغو څرګندونو کې چې ظاهرا د دغه وینا څخه ترلاسه شوي هیګل او آبه تورن کړي چې په ګډه او یو د بل په تشویقولو سره پر چین لفظي حمله کوي. هیګل چین د خپل خاورې په جنوبي جنوبی اوبو کې د خپلو اقداماتو په خاطر په سیمه کې په بې ثباتۍ تورن کړی دی. ای بی وویل جاپان به په سیمه کې د ارضي اختلافاتو په هوارولو کې پراخ رول ولوبوي. د چین په جنوبي اوبو کې د سیمې پر سر د اختلافاتو له امله په وروستیو کې د چین، ویتنام او فلیپین ترمنځ کړکېچ زیات شوی او د چین او جاپان ترمنځ اړیکې بیا د چین په ختیځو اوبو کې د یو شمېر ټاپوګانو پر سر د اختلافاتو له امله خړپړ شوي دي. راپورونه وایي چې د فرانسې پولیسو په بروکسل کې د یهودانو پر یو موزیم د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې مشوک کس نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د دغې پیښې په اړه د تحقیقاتي ډلې د یوې منبع په حواله خبر ورکوي چې وایي مشکوک کس په جنوبي بندري ښار مارسیلی کې نیول شوی دی. د مشکوک کس نوم مهدي نیموچي ښودل شوی چې عمر یې 9 کاله او د فرانسې تبه دی. نوموړی د مې په 1 د دې ښار د اورګاډي په سټېشن کې له یوه کلشنیکوف یو ټوپک او مرمیو سره نیول شوی دی. په بروکسل کې د یهودانو پر موزیم د مې په 4 حمله کې 2 اسرائیلیان او یوه فرانسوي ښځه وژل شوي او د موزیم یو بلجیمي کارکوونکی سخت ټپي شوی و. د روسیې د بهرنیو د اوبخې د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي د روسیې په شمال لویدیځ مورمانسک سیمه کې د یوې هلیکپټر د راغورځېدو په پیښه کې 14 تنه لادرک دي او 2 تنه چې برسېرین ټپیان دي ژغورل شوي دي. می 8 ډوله هلیکپټره چې 15 عملیه درلوده پرون ناوخته وستوچني منظوري کلي ته نږدې راغورځېدلې ده. مخکې په راپورونو کې په هلیکپټر کې د 19 پرلیو خبر ورکړل شوی و. د مسافرو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند. راپورونه وایي چې د مسافرو په ډله کې لوړ پوړي سیمه ییز چارواکي او سوداګر شامل دي. او د فوټبال نړیوال فدراسیون یو جګپوړي چارواکی وایي چې دی به په 2022 کال کې د قطر پر ځای د فوټبال د نړیوال جام لوبه د بل کوربه د موندلو لپاره د بیا رایګیري ملاتړ وکړي. د فیفا مرستیال مشر جیم بویز دغه څرګندونې نن بی بی سي ته کړې دي. د وروسته له هغې چې سنډي ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړ چې د فیفا چارواکو 15 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې په بدل کې د دغو لوبو د کوربهتوب لپاره د قطر ملاتړ کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اوري. په راپورونه کې ورچې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل کابل ته تللی. دغه سفر په داسل کې وی چې پرون یو امریکایي سرتیری تر 15 کلن بند وروسته د 15 طالب مشرانو د ازادۍ په بدل کې خوشی سو. په کونړ کې د امریکا مشکوک بی پیلوټ الوتکو برید کړی. مشرانو جرګې د پاکستان د راکټي حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
زمونږ ولسمشر غږ داده چې تاریخ ته په کتو دي مهرباني وکړئ جرأت دي وکړي چې نشي کولی دغه ولس ته دي وایي چې دا اوږدمانه پاتې دی چې ولس خپل تصمیم ونیسي.
د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې نن د ماشوم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو افغان ماشومان څه کوي؟ خبری مجله کې تر شپږ نیمو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چک هیګل اروپا او آسیا ته د خپل سفر په لړ کې نن افغانستان ته ورسید. شغلی هیګل هیله وشوده چې د یو امریکایي سرتیری د خوشی کېدو په بدل کې د 15 طالب بندیانو د خوشی کولو مسأله به له افغان وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره یو لار هواره کړي. نور د سفی الله ستنیکزی پر پورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر چک هیګل دقیقا یو ورځ وروسته له هغې د جون په لومړۍ نیټه افغانستان ته ورسید چې امریکایي پوځي باو برګډال د طالبانو له 15 کلن بند څخه آزاد شو. هیګل خبریالانو ته ویلي چې د امریکا حکومت د ډلګي مشر باو برګډال د خوشي کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره د خلاصون هڅو نتیجه ورکړه. برګډال په ګوانتنامو کې د 15 طالب بندیانو د راخوشي کېدو په بدل کې آزاد شوی دی. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې معاملې په اړه چې په نتیجه کې د هغوی 15 مهم کسان خوشی شوی خوخی خودلی. په دغه را خوشی شوی طالب بندیانو کې چې قطر ته لیږل شوی دي څلوري مهم قماندانان دي او یو هم له حقانی شبکې سره تړلې بلل شوی دی. ویلی برګډال چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی وو ډیره وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلی سیمو کې ساتل کیده. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د می په 1 ویلی چې قطري حکومت ډاډ ورکړی چې داسې یو کار به وکړي چې د امریکا ملي امنیت له ګواښ خوندي کړي. لبلې خو امریکایي چارواکو ویلي برګډال په جرمني کې تر درملنې لاندې ونیول شي. افغان حکومت د برګډال په سر د امریکا د یاد معاملې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. چاک هیګل هم یادونه کړې چې ولسمشر کرزی له دې مخکې د یاد معاملې په اړه نه و خبر. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر چاک هیګل چې اروپا او آسیا ته د خپل 12 ورځني سفر په دوام افغانستان ته رسیدلی، همدارز ویلي چې په دې سفر کې به له امریکایي قومندانانو سره د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه خبرې وکړي. هیګل ویلي په دې خبرو کې به تر ډیره په دې بحث وشي چې افغان ځواکونه به تر 2014 میلادي کال وروسته چې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري په دې هیواد کې پاتې کیږي څنګه وکولی شي چې بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته به یوازې 9,800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. په دې ترتیب له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د پلان له مخې تمه ده د 2014 کال په پای کې یوازې 1,000 امریکایي سرتیري په دې هیواد کې پاتې شي که چیرې د افغانستان نوی جمهور رئیس له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د کونړ دولتي چارواکي وایي چې نن د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکې د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز برید کړی او 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد رادیو ته ویل د یکشنبه د ورځې غرمه مهال د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ د ګمبیر غرنۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یو روزنیز مرکز برید کړی چې پکې 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
ګمبیر په علاقه کې بی پیلوټ طیارې بمبار شوې ده. په هغه کې 17 کسان مړي او زخمي دي. د 10 کسانو خو نمونه موږ راغلي دي د مړو 10 کسانو او نور لا معلوم نه دي.
والی وای په وژل شوو کسانو کې یو پاکستانی چې د ریموډ لرونکو ماینونو او د ځان مرګ واسکټونو استاد هغه هم وژل شوی او په پیښه کې ولسی وګړو ته کوم مرګ ژوبله نه ده رسیدلې.
دیو خوب کې پیژندل شوی دی چې کوم پاکستانی وو دغه د ماینونو جوړونکی وو چې دغه نقافو چې دی هم دغه خلک دي
والی ول د ناړی ولسوالۍ په ساو او چیرګل درو کې چې له تیرو درې ورځو د وسلوالو طالبانو په ضد ولسی وګړو کوم پاسون کړي اوس هم دوام لري.
ساو خور خلک پاسېدلي وو. ساو خور کې بعضي وطني خلک ولسی خلک طالبان د لاسه مړ شول. نو دغه ولسی خلک یو قیام کړی دی. چیرګل کې هم خلک پاسېدلي دي. هلته هم دغه یو قیام کړی دی. نو جنگ روان دی. په ساو کې هم د طالبانو وایي چې مړي شته تو پنځه وایي چې وګوي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل د ګمبیر په غرنۍ سیمه کې په یو بانډه هوایي برید شوی چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او تر لسو پورې ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله وختې ده. خو دولتي چارواکي ولسی وګړو ته د تلفاتو رسیدو خبره نه مني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په وړاندې چوپه خوله پاتې نسی او په ورته عمل لاس پورې کړي. نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې پر کونړ د پاکستان د راکټي او هوایي حملو په اړه بحث وسو او سناترانو دغه حمله وغندلې. نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په خاوره د پاکستانی ځواکونو حمله د ټولو نړیوالو اسلامي او بشري اصولو او د ګوندیتوب اخلاقو خلاف کړنې بولی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یک شمې پورس په عمومي غونډه کې په حکومت غاګ وکړ چې نور د چوپ خلو نه پاتې کیږي او د دغو حملو په وړاندې د پورته عمل لاس پورې کړي.
موږ بغد په حکومت دای چې نور د ډیپلوماسۍ نه روزي عملی او بالمثل عمل ته چې په خوان د سنا غوښتنه ولا د افغانستان د خاورې دفاع وکړي، د افغانستان د مظلوم خلکو د حقوقونو دفاع وکړي او هغه څوک چې د افغانستان خاورې ته په سپک نظر ګوري هغوی ته رحمتونکی جواب وکړي.
له تېرو څو کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونه د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو راکټي حملې کوي او د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره هوایي بریدونه هم پیل کړل. دغه حملو تل د افغان حکومت او د عامو افغانانو غوسه راپارولې او په دې اړه په مستقیمه توګه پاکستانی حکومت او د امنیت نړیوال شورا ته اعتراضونه کړي خو دغه کوهکونو او هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. سناتوران وایي کچېرې حکومت نشي کولای د پاکستان حملو ته ځواب ورکړي نو له ولسه د مرسته وغواړي چې د امنیتي ځواکونو په خوا کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. د مشرانو جرګې غړي رفیع الله حیدری او انرکلی هنریار وایي د پاکستانی حملو په وړاندې د حکومت چوپه خوله پاتې کېدو ولس خپه کړی.
دې طرف ته دغه خاموشي او هغه طرف ته دغه حالات
د ملت نور احساسات پیژل کیږي، د خلکو هغه غرور چې لري دا خدمینځه ځي. زمونږ په ولسمشر غږ دا دی، تیر تاریخ ته په کتو دي مهرباني وکړي او جرات دي وکړي چې نشي کولی دغه ولس ته دي وایي چې دا زما نه پاتې دی چې ولس خپل تصمیم ونیسي. رئیس صاحب،
زه بیا هم غوښتنه کوم چې باید د افغانستان حکومت او همداسې چې اوس مونږ د دې په هکله سنا مجلس خبرې کوو، باید خپل جدي موقف ګیري ولرو.
تېره ورځ په دې اړه د دفاع وزیر او د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست مرستیالان ولسي جرګې استجوابي غونډې ته وربللي وو. د ملي دفاع وزیر بسم الله محمدي ولسي جرګې ته وویل د ولسمشر د سپارښتنې له مخې افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د حملو پر وړاندې په تیارسۍ حالات کې دي. وروسته له هغه چې د پاکستاني طالبانو او هغه حکومت ترمنځ د سولې خبرې ناکامې شوې، پر کونړ د پاکستاني ځواکونو حملو زور اخیستی. د راپورونو له مخې په وروستیو راکټي او هوایي حملو کې 15 افغان ملکیان وژل شوي او 9 ویشت نور ټپیان دي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د علني څېړنې په دویمه ورځ د شمال ختیځ زون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه وڅېړل. د دې زون د ولایتي شوراګانو معترضو کاندیدانو خپل شکایتونه او دفاعي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي او له دغه کمیسیون څخه غوښتل دي چې رایې له سره وشمیري. جزئیات له نسیم شفق څخه اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلان ټینګار کوي چې ټول شکایتونه په علني غونډو کې په دقت سره سیړي چې حق حقدار ته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یک شنبه په ورځ د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نږدې 350 ثبت شوي شکایتونه په علني ډول وڅېړل. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
در مجموع امروز به تعداد 340
نن په مجموع کې لڅلور ولایتونو څخه د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو 315 شکایتونه څېړل کیږي. د دې څېړنو په نتیجه کې به هغه مرکزونه او محلونه معلوم شي چې د دوی د شکایتونو لمخې به رائے بیا وشمیرل شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شنبه په ورځ هم د 15 شمالي ولایتونو د معترضو کاندیدانو شکایتونه وسیړل او له علني سیړنو نو وروسته د 28 محلونو د رایو د بیا شمیرلو پریکړه وکړه. په ځینو محلونو کې په سمه توګه د رایو نه شمیرل کېدل، په انتخاباتو کې د یو شمیر سیمهیزو مسؤلانو لاسوهنې، درغلۍ او د رایو ضایع کېدل د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو مهم شکایتونه وو. د دې ولایتونو معترضو کاندیدانو وویل چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي او باید چې رایې بیا وشمیرل شي.
بلکل یو پروگرام سوی انتخاباتو په بغلان مرکزی کې شپږ سلوی سایټ مطلق موږ ته چا نه فرم د نتایج را کړی، موږ به فرم ته مراجعه کولای او فرم برم نه ستوره
رای ما کوم شته نمی ازمی مرکز را فرم شتارم. اول له خدای نه، دوم له تا نه عدالت غواړم، خپل حق غواړم.
د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان د ولایتي شوراګانو دغو کاندیدانو چې د عدالت د ټینګښت غوښتنه یې کوله خبرداري ورکړ که شکایتونه یې په سمه توګه ونه څېړل شي نو لارې به بندې او په مظاهرو به لاس پورې کړي. سیاسي څېړونکي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید عدالت ټینګ کړي او د شکایتونو د څېړلو پر مهال تور ته تور او سپین ته سپین ووایي.
خبري مجله اوري.
نن د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په همدې مناسبت د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف په مالي همکاري په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي کمپاین په ټول افغانستان کې پیل کړ. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ د افغان ماشومانو د ستونزو د کمولو په خاطر د ماشومانو د ودونو د مخنیوي په نوم یو کمپاین د دې هیواد په څلور ډیر ولایتونو کې پیل کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینی افضلی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې هیله مندي وښوده چې د دې کمپاین پیل د افغان ماشومانو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې اغېزناک اوسي. یکی از معضلات او مشکلات
در حقیقت موانعی
کې جبري ودونه زمنګ په ټولنه کې یو ستونزه ده چې ډېرې نورې ستونزې رامنځته کړي. که څه هم واده یو شرعي اصل دی چې د دواړو لورو په خوښه د نکاح له لارې واقع کیږي، خو د جبري ودونو د مخنیوي لپاره به زموږ دا کمپاین د اسلامي اصولو په پلي کولو او د ناسمو رواجونو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا کمپاین به یو کال د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف په مالی همکاری او د خزو چارو وزارت په مرسته دوام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي په خاطر به د دغه کمپاین ټول پیغامونه په ملي راډیو او ټلویزیون کې په وړیا توګه خپاره کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دغه کمپاین به تر ډیره په کندهار، دایکندي، هرات، پروان او بامیان ولایتونو متمرکز وي، چیرې چې په کم عمر کې د نجونو او هلکانو د ودونو کچه لوړه ده. دغه چارواکي ناامني، د بودیجې کمښت او په هیواد کې د قوانینو نه پلي کېدل د ماشومانو لپاره د ورته ستونزو د پیدا کېدو لاملونه بولي. اوس نږدې 1 میلیون افغان ماشومان له جبري ودونو، جنسي ځورونو، سختو کارونو، قاچاق او احتیاط سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف مشر ایک هلوای نړیواله ټولنه او خصوصي سکتور باید د افغان ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
له وخت مخکې ودونه په نجلۍ او هلک منفي اغیزې پرېږدي، خو ډېری نجونې متاثره کوي. زه ډاډه یم چې په ګډ کار سره کولی شو خپلو اهدافو ته ورسیږو او د ټولو افغان ماشومانو حقونه پر ځای کړو، څو هغوی وکولی شي له خپلو وړتیاو ګټه پورته کړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 46% افغان نجونې له 13 کلنۍ د مخه وادېږي. په همدې حال کې د یونیسف ادارې چارواکي ورته ودونه د ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کول بولي او ټینګار کوي چې دغې موضوع ته بې پامۍ به د افغان نجونو د تعلیم مخه ونیسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت او د ماشومانو مدافع ټولنې باید د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د افغان ماشومانو اوسني ناوړه حالت ته د پای ټکی کېږدي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د جون لومړی نیټه چې د جوزا له 11 سره برابر ده، د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل کیږي، خو ګڼ شمېر ماشومان ورڅخه بې خبره دي. نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په سختو کارونو بوخت دي او ډېرې کمې پیسې ترلاسه کوي. صفی الله ستانکزی په کابل کې له ځینو کارګرو ماشومانو سره خبرې کړي.
نن د جون لومړی د جوزا له 11 سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشومانو د نړیوال ورځې په نوم نومول شوې ده، خو په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان شته چې لا هم له دې ورځې ناخبره دي او په سختو کارونو بوخت دي. ښه به وي چې له دغو ځینو ماشومانو سره له نږدې خبرې وکړو. په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان په سختو کارونو اخته دي. یو له هغو کارونو مستریګري او ورته نور کارونه دي. راځو یو ماشوم چې همدا اوس په کار اخته دی له ده سره به خبرې وکړو. نوم دې څه دی؟
عمران. زه نوم شته ټیرونه سفیدم.
څومره پیسې اخلي په دې؟
څلو ټیرونه په 500 روپۍ.
د ورځې څومره کار کوي؟
د ورځې 300-200.
مکتب نه وای؟
نه.
نن د ماشوم نړیواله ورځ ده، له دې ورځې خبرې کنه؟
نه
خبر. چا تر اوسه پورې نه دې درته ویل چې د ماشوم نړیواله ورځ ده؟
نه.
څه ارزو لري؟ څه کار
دی؟ لا لارم چې د ګاکار شم.
نن د ماشوم جهانی ورځ ده، له دې ورځې خبرې کنه؟ چا درته نه دی ویلي تر اوسه پورې؟ مکتب وایې که څنګه؟ د موټرونو مینځل یو له هغو سختو کارونو دی چې ګڼ شمېر ماشومان پرې اخته دي. دوی دغلته موټر مینځي، کومې اوبه چې دوی د موټرو د مینځلو لپاره کاروي هغه هم چټلې اوبه دي، ناپاکې اوبه دي. دا چې دوی ته څه روغتیایي ستونزې پیدا کوي او نور څه مشکلات ورته پیدا کوي دا معلومه نه ده، خو ښه به وي چې یو له دغو موټر شویانو سره چې یو وړوکی ماشوم دی له ده سره نږدې خبرې وکړو. نوم دې څه شی دی؟
نعمتالله.
د کوم ځای نه راځې ته؟
پلچرخي
نه راځي. دلته چې کار کوي دا خو ډېر لري ځای دی، پلچرخي نه څنګه راځي تر دې ځای پورې؟
مجبوري
ده. که د ورځې څو کار کوي؟
50 روپۍ
کار کوي.
مور
ته دې ورکي؟ دا اوبه چې تاسو اخلي دغه اوبه خو ناپاکې دي، مریضانه یې نه که څه رقم حساب دی؟
خالي
موټر پرې مینځي. کور ته چې ځای ستړي یې که څه رقم یې؟
ستړي به خودم چې کار وکړم.
ستړي کېږي که نه؟ د شمېرو له مخې په ټول افغانستان کې نږدې 1 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ دي. 2 میلیونه یې هغه شمېرې دي چې سخت کارونه کوي. په تیرو 12 کلونو کې او له هغې وړاندې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیڅ د پام وړ کار نه دی شوی. په دې هیله چې په راتلونکي کې د دغو ماشومانو د حقونو د پر ځای کولو لپاره یو کار وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ هغه سیمه ده چې د مستلام مرکز نه شمال لور ته 20 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. یاد ولسوالۍ په دنګ غرونو کې اوږده پرته ده. خو د پسرلي د رارسېدو سره هوایي مرغانو دغې درې ته مخه کړې ده چې الینګار ته یې ښکلا وربخلې. په دغو مرغانو کې لګلګان، هیلۍ او ځانې شاملې دي چې لسپینه واورو دغه ځانې لیوي کلي کده سینغاړو ته را پرېوځي. خو دلته ښکاریانو چړونو کې ډنډونه جوړ کړي دي، خو کله چې دغه مرغان په ډنډونو کې کښېني ښکاریان بیا پرې ناکاره ډزې کوي چې په دغه کار باندې د مرغانو نسل بیخي له بای نه ځي. او بله خبره دې پټه پاتې نه شي چې یاده ولسوالۍ لوی سیند لري، په دې سیند باندې خپل سرې خلک ماهیانو ته شاکوي، یاده واچوي او اوبه هم خرابوي. خو یو څو کاله مخکې کرزي یوه بیانه خپره کړې وه، خو چا پرې عمل نه دی کړی. خدای دې وکړي چې زما دغه خبر خور شي او عمل پرې وکړي.
په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې مرستندویه اداره یا حرکت له افغانستان بانک سره 1,500,000 ډالر مرسته کوي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په دې پیسو به د دولتي او غیر دولتي بانکونو کارکوونکو ته د کور جوړولو او خلکو ته د اوږدمهاله پورونو د ورکولو په برخه کې زده کړې ورکول سي. تفصیل خان محمد سینس خوري.
د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري وایي دغه مرسته به په مشخصه توګه د دولتي او غیر دولتي بانکونو کارکوونکو ته د اوږدمهاله پورونو د ورکولو په برخه کې د زده کړو لپاره ولګول شي.
امید است که ما کانفرانسای داشته باشیم، تسهیلات را برابر کنیم به غرض
هیله دا کانفرانسونه ولرو او د پور د قانون لپاره سنتیاوي برابرې کړو. زمونږ بانکونه تر اوسه نه دي توانېدلې چې خلکو ته مناسب پورونه ورکړي. موږ هڅه کوو چې بانکونه آماده کړو څو خلکو ته تر لسو کلونو پورې هم پور ورکړو.
د هغه په وینا د بانکونو د کارکوونکو د روزنې دغه پروګرام به یو کال دوام وکړي او بانکونه به دې ته آماده کړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره د پورونو د بیرته اخیستلو وخت هم ډیر کړي. د حرکت د مؤسسې مشر نسیم اکبر وایي چې د هیواد په 15 لوی ولایتونو کې له خلکو سره د مرکو پر مټ یو سروې کړي او 90% خلک د کور جوړولو لپاره له بانکونو څخه د اوږدمهاله پورونو ترلاسه کولو ته لیواله دي. هغه وویل د دې پروګرام له پلي کېدو سره به ګڼ شمېر خلک د بانکي پورونو له لارې د کورونو خاوندان شي.
و هدف از دې برنامه ایست که چارچوکات حقوقی اداری و ظرفیتی
دو دې پروگرام هدف داده چې چارو ته حقوقی اداری او مسلکی چوکاټونه جوړ شي، څو کور جوړولو ته یو سیستم رامنځته شي. اوس مهال دا چوکاټونه نشته، بانکونه هم پور نه ورکوي. خو دې پروگرام له پلي کېدو سره به دا ستونزې اواری شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی بویل چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به د خصوصي سکتور فعالیتونه پراخ او په ساختماني برخه کې به ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
دا پروژه به نه دا چې د ظرفیت سازۍ او د اداري مسایلو په شالو د حلولو دپاره ټرینینګونه دایر کړي، بانکونو سره به کومک وکړي، بلکې سکتور خصوصي ته به هم عامه پوهاوی ورکړي او سکتور خصوصي به هم په دې باندې قانع شي چې څنګه کولی شي چې د بانکونو نه اوږدې قرضې واخلي.
په افغانستان کې ډیر خلک په کیرای کورونو کې ژوند کوي. دوی وایي د کور جوړولو لپاره د افغان بانکونو د پورونو موده ډیره لنډه او بیرته ورکول ستونزمن کار دی. د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې په هیواد کې به د وسیدو د قانون د خپلی کېدو په نتیجه کې ډیر بې کوره د کور خاوندان شي.
د ازادي رادیو ماشمنې خبري مجله اوري. د بلخ ولایت اوسیدونکي د غیر قانوني سیم کارتونو له ډیروالي څخه شکایت لري. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د دغو سیم کارتونو ډیروالي د دې سبب شوی چې د عامو خلکو په وړاندې د ناپیژندو کسانو لخوا ګواښونه او نوې ستونزې زیاتې سي. مجیب رحمان حبیبزی له سیمې رپورټ را لېږلی.
د بل خلایت اوسیدونکو د غیر راجستر شویو سیم کارتونو له خرڅلاو څخه د اندښنې ترڅنګ شکایت لري چې د لسو کلونو په ترڅ کې د بل خلایت د مخابراتو ریاست په دیونه توانې ترڅو د دا ډول سیم کارتونو له پلورلو څخه په بشپړ ډول مخنیوي وکړي. دا کسان د ټلیفوني مزاحمتونو څخه په شکایت وایي چې د مخابراتو ریاست د نه باید هیڅ یو خصوصي مخابراتي شرکت ته اجازه ورکړي ترڅو غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وړاندې کړي. ډیرای دا کسان ادعا لري چې د دا ډول سیم کارتونو موجودیت په ټولنه کې د امنیتي ستونزو د رامنځته کېدو سبب کیږي او خلک پرې ګواښل کیږي. د بلخ ولایت یو تن اوسیدونکی یې پاړه وایي
سیم کارت هایی که راجستر نشده باشه
یقین وکړي چې د غیر قانوني سیم کارتونو موجودیت په ټولنه کې د خلکو د ازار او وضعیت ترڅنګ امنیتي ننګونې هم رامنځته کوي او خلک پرې ګواښل کیږي. حتی تر دې چې کسان د غیر قانوني سیم کارتونو څخه پر استفادې اختطاف او قاچاق هم ترسره کوي. لا بل لوري د بلخ ولایت د مخابراتو ریاست مشر خدایداد کیهان ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غیر قانوني سیم کارتونو ټولولو باندې یې کار پیل کړی او یوازې یې تیر کال 15,000 غیر راجستر شوي سیم کارتونه له بازار څخه راټول او عملینې د قانون منګولو ته سپارلې دي. موږ یوازې په تیر کال کې 15,000 غیر قانوني سیم کارتونه راټول کړل او عملینې امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. موږ دا چې په بشپړ ډول غیر قانوني سیم کارتونه راټول شي مختلفې برنامې په پام کې لرو چې ډېر ژر به یې ترسره کړو. د کایهان په باور چې د غیر راجستر شویو سیم کارتونو راټولولو په برخه کې یو ازینې لار هم د بلخ مخابرات ریاست سره د خصوصي مخابراتي شرکتونو مرسته ده. د وویل چې تر ډیره خپل خلکو د غیر راجستر شویو سیم کارتونو پلورلو ته زمينه مساعده کړې ده. د هغه په خبره چې د دې ولایت د مخابراتو ادارې یو کمیسیون جوړ کړی تر څو په بازار کې غیر قانوني سیم کارتونه راټول او عاملینه امنیتي ارګانونو ته ورمعرفي کړي.
لدې سره په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دېرش دقیقې وروستۍ خبري مجله چې تر اوو بجو دوام کوي له احمد